라디오.
라디오 아자디.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سپې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه چې د ماښام تر او دوام کوي له همدې شیبه په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره پیل شوې. ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتو د قبلېدو په هیله د مجلې د سر راپور مودا دی چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په غور کې د ملکیانو وژنه وغندله. نن شنبه ده، د زمري اسد څلرمه، د روژې اتویشتمه او د جولای شپږویشتمه. په خبري مجله کې د منځني ختیځ وضعیت ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم درته لرو، خو پیل له خبرونو کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې له افغان دولت نه وغوښتل چې د ملکیانو قاتلین باید د قانون منګولو ته وسپاري. سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو له دواړو کاندیدانو سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې باید دواړه کاندیدان ملي وحدت وساتي. راپورونه وایي اسرائیل په غزه کې 12 ساعته اوربند اعلان کړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما له افغان دولت نه وغوښتل چې د ملکیانو قاتلین باید د قانون منګولو ته وسپاري. په کابل کې د یوناما ویان دی نیلاب مبارز په غور ولایت کې د وړې مشپې په پیښه کې د څوارلسو ملکیانو د وژل کېدو په عکس العمل کې له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې وکړې.
کی او ګرځېدلې دي، خصوصا په هغه وقایعو کې چې خلک په خاصه شکل باندې ټارګټ شوي دي او هدف نیول شوي دي، د قانون منګولو ته وسپاري تر څو چې د نورو عبرت وګرځيږي.
د یوناما تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په غور کې د ملکیانو دغه وژنه غندلې ده. راپورونه وایي وسلوالو کسانو وړ مشپه په غور ولایت کې 14 تنه مسافر په مرمۍ ووژل. تفصیل په همدې خبري مجله کې. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو سره ټلیفوني خبرې وکړې او په ټینګه یې ورڅخه وغوښتل چې د جمهوري ریاست د دویم ځلې انتخاباتو د رایو د شدیدې او ټکنۍ څېړنې په جریان کې باید ملي وحدت وساتي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي، جمهور رئیس باراک اوباما له عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی سره د جمعې د ورځې په خبرو کې له دواړو مشرانو مننه وکړه چې د انتخاباتو د ټولو رایو پر تفتیش یې موافقه وکړه. د ولسمشری د دویم ځلې انتخاباتو د رایو څېړنه ټکنی سوې او د جولای له 23 راهیسې تر اوسه د رایو په سلو کې څلور برخه څېړل سوې ده. د طالبانو مشر ملا محمد عمر خبرداری ورکړی د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون چې له مخې به یې له 2014 میلادي کال وروسته بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي د جګړو د زیاتېدو معنا لري. اسوسییټډ پریس خبري اجنس وایي د طالبانو مشر پرون د ایمیل د لارې په یو لیږل سوي پیغام کې وویل د اسلامي امارت وسلوال به تر هغې جګړه بند نه کړي چې وروستۍ بهرني عسکر هم له افغانستان څخه نیوي وتلی. دا په داسل کې د چې د ګرجستان حکومت فیصله کړې چې په افغانستان کې خپل 125 عسكر وساتي. د دې هیواد دفاع وزیر ایراکلی الاسانیا وایي حکومت یې پریکړه کړې چې په افغانستان کې د ناتو پر اتلونکو ماموریت کې خپل پوځي مشارکت نیمایي تر ټیټ کړي. د ګرجستان دفاع وزیر دا خبره د جمعې پورز په تبلیسی کې د ناتو د مختلفو پارلماني کمیټو په غونډه کې وکړه. راپور نوې اسرائیل په غزه کې 12 ساعته اوربند اعلان کړ. اسرائیل دغه اقدام وروسته تر هغه وکړ چې د اوږدمهالي اوربند لپاره یې د امریکا وړاندیز رد کړ. یو امریکایي مقام وایي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته وویل چې دغه لنډمهاله اوربند پر سیمه ایز وخت د نن سهار تر 2 بجو وروسته د اعتبار وړ دی. تر دې مخکې د اسرائیل امنیتي کابینې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دیوی اونۍ د اوربند پیشنهاد رد کړ. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل دوی باور لري چې روسیا به د اوکراین په ختیځ کې روس پلوه بیلتون غوښتونکو ته د توغندیو توغولو بیلابیل سیستمونه ورکړي. د پینټاګون ویان سټیف وارن وویل دوی پوهیږي چې د توغندیو توغولو دغه سیستمونه به په نږدې راتلونکي کې بیلتون غوښتونکو ته ورسیږي. وارن زیاته کړه روسیه د توغندیو سیستمونه د اوکراین پولې ته نږدې وړي دي او مسکو ممکن هر لحظه او هر وخت دغه وسایل یاغیانو ته وسپاري. او اروپایي ټولنې د اوکراین د بحران په ارتباط 15 افراد او 13 مؤسسې د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل. په دغو افرادو کې چې پر سفرونو یې محدودیتونه لګول سوي او شتمنۍ یې کنګل سوي، د چچنیا د رهبر رمضان قادروف، د روسیې د بهرني استخباراتو د ادارې د مشر میخایل فراتکوف، د روسیې د فدرالي خدماتو د ادارې د مشر الکساندر بورتنیکوف او د دونیسک د خپل سري جمهوریت د مشر پاول ګوباروف نمونه شامل دي. په هغو 13 مؤسسو کې چې بندیزونه ورباندې لګېدلي، نه شرکتونه او نه انسټیټیوټونه شامل دي چې دروس په لوه بیلتون غوښتونکو لخوا د اوکراین په دونیتسک او لوهانسک کې تشکیل شوی و.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ولایتونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30 چټه شل. په کندهار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 24 چټه 24. په جلال آباد کې اسمان خوب دی، د تودوخې لوړه درجه 20 چټه 25. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 24 چټه 22. او په مزار شریف ښار کې اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 24 چټه 25 اټکل شوی ده.
په افغانستان کې د سهار 9:00 شپږ دقیقې او 10 ثانیې شوی. د دې خبری مجلې په راپورونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خوا وغوښتل چې د ملکیانو ساتنې ته پام وکړي.
ټولو هغه ځواکونو چې په دغو نښتو کې ښکېل دي، دا غوښتنه ده چې هر څومره چې کېږي د ملکي خلکو د حفاظت لپاره خپلې تدابیر ونیسي.
د ولسمشري د دویم ځلې انتخاباتو د کاندید اشرف غنی احمد زی د ټیم یو غړي پرون په کابل کې وویل که بریالی نسی د اپوزیسیون دریځ به خپلوي، خو د شغلی غنی د ټیم بل غړي وای
سچ دوی ویلې دي مطلقاً د دوی شخصي نظریه دي، شخصي فکرونه دي.
پرون په کابل کې پر فلسطین د اسرائیل د عملیاتو پر خلاف مظاهره وسوه. د ژوند پر رنگونو کې په یو سهي مرکز کې لوي مور سره خبرې شوې.
سرګي سپینه خاطر لوي اس نه کېده هم ولاجل او طاقت پروام چې لا غوي زر د سپچکاري قانون کوته کې خدلای ته دوسیه راوړ دوسیه نمک کې لا قانون کې پچکاري وته.
په دې خبري مجله کې نړیوال ورسپونه ته هم کتنه کوو. نور مسایل هم تیړو تر اونیم بجو را سره وسی. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ د سهار پر 9 بجو پیلېږي او د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د ازادي رادیو ټول خبرونه پر انټرنیټ صافه وځي. اورئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په غور ولایت کې د ملکیانو وژنه وغندله. د یونما ویاندی له ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ملکیانو پر ساتنه او امنیت ټینګار وکړ. بلخو د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت نه وغوښتل چې د غور ولایت د حمله عملان ونیسي او سزا دی ورکړي. تفصیل جناقه الکوزین اوري.
په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له امله ملي او نړیوال سازمانونه زیات اندېښمن دي. وړ مشپه وسلوالو په غور ولایت کې 14 تنه مسافر له موټر څخه ښکته کړل او له کوم دلیل پرته یې په ډزو وژل. په وژل شوو کې درې ښځې او یو ماشوم شامل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې دفتر یا یوناما د دې ملکیانو وژنه غندلې او په ټینګه غواړي چې د ملکي خلکو د ژوند ساتنه باید وشي. د یوناما ویاندې نیلاب مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
متاسفانه چې ځل بیا د غور ولایت کې ځینې ملکي کسان وژل شوي دي، نه یوازې په غور کې، په زیات ولایتونو کې دغسې پېښې راپېښې شوي دي. مثلا د پکتیکا قضیه، د پروان قضیه، همدې شکل باندې په کابل کې او نور ولایتونو کې هم داسې پېښې شوي دي چې ملکیان پکې یا وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي. دا واقعا د مونږ د نگرانۍ سبب او لامل دی. موږ د ټولو هغه ځواکونو چې په دغو نښتو کې ښکېل دي، دا غوښتنه لرو چې هر څومره چې کېږي د ملکي خلکو د حفاظت لپاره خپلې تدابیر ونیسي.
په عین حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي چې د ملکیانو قاتلان باید پیدا او عدالت ته دې وړاندې کړي. د دې کمیسیون اجرایي رئیس محمد موسی ازادي راډیو ته د مسلې په اړه وویل د ملکي خلکو د حفاظت لپاره باید جدي ګامونه پورته شي.
اگر طالبا و یا هر ګروه دیگر مرتکب عمل شدن اینا پاسخگو هستند.
دا کار که طالبانو او یا بل کومې ډلې کړې وي هغوی باید ځواب ووایي. د ورګون پیښه تر ټولو ناوړه پیښه وه او دا د غور حادثه چې شوې دا ښیي چې د افغانستان دښمنان جغرافیایي محدودیت ته نه ګوري او د ټولو افغانانو پر ضد عمل کوي. په دې توګه د افغانستان خلک او حکومت باید په ګډه جدي خبرګون وخی. زه فکر کوم د خلکو د قاتلانو پر وړاندې نرمښت بس دی. جمهور رئیس حامد کرزی هم په غور ولایت کې د ملکیانو وژنه غندلې او دای یو غیر انساني عمل بللی دی. د جمهور ریاست اعلامیه وایي ښاغلي کرزی امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې دا مسله باید په جدي ډول تعقیب کړي. د غور ولایت چارواکو د ملکیانو د دې وژنې پړه پر طالبانو اچولې خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جمهوریت ریاست د یو کاندید اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم وایي کچری په انتخاباتو کې بریالی نستی د حکومت د سیاسي مخالف یا اپوزيشن دریز بخپل کړي. د دغه ټیم یو مهم غړی احمدزی مسعود د جمعې پرس په یو غونډه کې د ائتلافي حکومت جوړول رات کړل او د جمهوریت ریاست د بل کاندید عبدالله لټیم نه یو غشتل چې د ورته حکومت پر جوړولو د ډیر ټینګار نه کوي. صفی الله ستنګزای او په ډیړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړولو خبرې روانې دي، د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د بدلون او دوام ټیم وایي د داسې یو حکومت جوړول به هیڅکله په هیواد کې د واک د ویش په معنا نه وي. د دغه ټیم یو لوړ پوړي غړي احمدزی مسعود د ائتلافي حکومت جوړول رد کړ او د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم یې وغوښتل چې د یاد حکومت د جوړېدو پر سر ډېر ټینګار نه کوي. ښاغلي مسعود د جمعې په ورځ په راتلونکي سیاسي نظام کې د ښځو د ونډې په نوم په یو غونډه کې ویل لکه چیرته د بدلون او دوام ټیم په انتخاباتو کې بریالی نشي د اپوزيشن په چوغاټ کې بخپل فعالیت مختبیای. اگر
خدای نخواستم ما انتخابات وبوځو،
کچیرته خدای مکړه مونږ انتخابات وبایلو، هیڅ کله له اصلاحاتو او همپالنې ټیم نه غواړو چې لمونږ سره ائتلافي او ګډ حکومت جوړ کړي. مونږ هیڅ کله د اصلاحاتو او همپالنې ټیم نه غواړو چې د اجرایی شورا پوسټ بدلون او دوام ټیم ته ورکړي. مونږ مدني ټولنو ته مخه کوو او اپوزيشن جوړو. خغلی مسعود ویل د اصلاحاتو او همپالنې ټیم هم ورته تامل لري، کچیرته په انتخاباتو کې یا خپل نکړي ورته د ریز د غوړه کړی. نو موري ویل د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د بهرنوي فشارونو زور او غوښ په کارول سره هڅه کوي چې د بدلون او دوام ټیم پراتلونکو حکومت کې شامل شي. خو آیا د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم به حاضر وي څو د ماتې په صورت کې اپوزيشن شي کڅنګه؟ دغه ټیم یو ویان سید آقا فاضل سانچارکی د جمعې پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کچیرته په انتخاباتو کې بریا خپل نه کړي دوی به هم د اپوزيشن دریز غوړه کړي. خو ښاغلی سانچارکی د بدلون او دوام لټیم وغوښتل چې د احمد ضیا مسعود د ورسوي سرګندونو په اړه خپل دریز روښانه کړي.
اظهارات کې امروز آقای احمد ضیا مسعود انجام دادند
کومې سرګندونه چې نن ښاغلی احمد ضیا مسعود وکړي دا دقیقا نه دی روښانه چې دا د تحول او تداوم د ټیم دریز دی که د ښاغلی مسعود شخصي خبرې دي. مونږ د تحول او تداوم لټیم غواړو چې خپل رسمي موقف اعلان کړي چې آیا د خغلی مسعود سرګندونې د دوی دریز واضح کوي او که نورې خبرې چې لمونږ سره کړي دي. سیاسي کارپوهان وایي د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د بدلون او دوام ټیم لوړ پوړي غړي احمدزی مسعود په داسې حال کې دا سرګندونې کړي چې د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو د ملي یووالي د حکومت په جوړېدو موافقه کړي او ویلي دي چې په راتلونکي دولت کې به سیاسي بایلونکي نه وي موجود. دوی وایي داسې ښکاري چې د خغلی مسعود سرګندونې د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو له وروستیو هوکړو سره تر یوې اندازې په ټکر کې راځي. صفی الله ستنګزای، ازادي رادیو کابل.
ورسله هغه چې د جمعې پرز د اشرف غنی احمد زی په مشرۍ د بدلون او دوام ټیم یو مهم غړی احمد ضیا مسعود عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم نه وغوښتل چې د ائتلافي او ګډ حکومت د جوړولو پر سر د ټینګار نه کوي. اوس د اشرف غنی احمد زی ټیم وایي چې دا د شاغلی مسعود شخصي نظر وو. د تحول او دوام ټیم ویان فیض الله زکی صفی الله ستنګزی ته نور معلومات ورکړل.
خغلی احمد ضیا مسعود د تحول او دوام د تیم لوړ پوړی او ډیر د احترام وړ مشرانو څخه دی. څه چې دوی ویلی دي مطلقا د دوی شخصي نظریې دي، شخصي فکرونه دي. څه چې د تحول او دوام تیم پورې اړه لري، مونږ د ملي یووالي حکومت د جوړولو په اړه پر ژمنې باندې کلک ولاری
خغلی مسعود د ملي والی حکومت یاد نه کړ بلکې ائتلافي حکومت یاد کړ. وی ویل چې ائتلافي حکومت سره موږ مخالفت
سچ سچ دوی وویل د دوی شخصي نظر دی د تحول او دوام تیم رسمي موقفونه د خغلی ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زیلوخه په ډاګه شوې دي او په خپل قوت پاتې دي.
د تحول او دوام تیم ویاند فیض الله زکی وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما ل افغان دولت نه وغوښتل چې د ملکیانو قاتلین باید د قانون منګولو ته وسپاري. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو سره ټلیفوني خبرې وکړې او په ټینګه یې ورڅخه وغوښتل چې د ولسمشرۍ د دویم ځلې انتخاباتو د رایو د شدیدې او ټکنۍ څېړنې په جریان کې باید ملي وحدت وساتي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر خبرداري ورکړې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون چې لمخې بې له 2014 میلادي کال وروسته بهرنی ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي د جګړو د زیاتېدو معنی لري. د ګرجستان حکومت فیصله کړې چې په افغانستان کې خپل 250 عسكر وساتي. د دې هوا دفاع وزیر ویلي دي په افغانستان کې د ناتو پر راتلونکي ماموریت کې خپل پوځي مشارکت نیمایي ته راټیټوي. د پورونه سرګندوی چې اسرائیل په غزه کې 12 ساعته اوربند اعلان کړی دی. اسرائیل دغه اقدام وروسته ترغیب وکړ چې د اوږدمهالي اوربند لپاره یې د امریکا وړاندیز رد کړ. دفاع وزارت پرون وویل دوی باور لري چې روسیا به د اوکراین په ختیځ کې روس پلوه بیلتون غوښتونکو ته د توغندیو توغولو بیلابیل سیسټمونه ورکړي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو واوریدل او سم فری با ظاهر نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
د خبریالانو د دفاع کمیټې د خپلې نشرې په وروستۍ ګڼه کې د یو بهرني خبریال د وژنې او د بل د ټپي کېدو په اړه د یو پولیس محاکمې ته اشاره کوي او وایي دا د افغانستان د قضایي سیستم یو مثبت ګام دی خو کامیابي نه ګڼل کېږي. د کابل په ولایت کې یوې محکمې د نقیب الله په نوم پولیس د یوې خبریالې او د هغې د همکار د وژلو په تور په اعدام محکوم کړ. د خبریالانو د دفاع ټولنې نشریه لیکي که څه هم دغه کمیټه د اعدام د سزا سره موافقه نه ده خو وایي لږ تر لږه د افغانستان په څېر هیواد کې د عدالت د پلي کېدو لپاره یو ګام واخیستل سو او د یوې خبریالې قاتل محاکمه سو. نشریه لیکي له 1999 کال وروسته چې دغې کمیټې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی تر اوسه 26 کورنۍ او نړیوال خبریالان په دغې وخت کې وژل سوي دي خو دا لومړی ځل دی چې د یو خبریال د قتل په قضیه کې عدالت پلی کېږي. دغه نشریه زیاتوي یوه موضوع د اندېښنې وړ ده، هغه دا چې کله یو خبریال د قانون د پلي کوونکي او یا هغه کس لخوا وژل کېږي چې باید د یې ساتلی وي نو پوښتنه ده چې څوک په دغو خبریالانو ساتنه کوي. د لیکوال په باور د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې اساسي قربانیان کورني خبریالان وي خو افغانستان هغه هیواد دی چې ډیری بهرني خبریالان پکې د تاوتریخوالي قرباني کیږي. لیکوال زیاتوي په دغه هیواد کې د وژل سوي خبریالانو 90% یې بهرنیان دي. د جین سټیفنس په نوم نشریبیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان په اړه په یوه بله موضوع راخسته او لیکي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د دغو ځواکونو داسې وسایل او تجهیزات په افغانستان کې پاتې شي چې میلیاردونه ډالر ارزښت لري. د دغه نشریه په وینا امریکا له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې پوځي فعالیت درلود او د روان کال په پای کې په یو وار په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 100,000 ته راکموي. نشریه پوښتي چې د هغو تجهیزاتو او وسایلو برخلیک به څنګه سي چې امریکایي قواوو په افغانستان کې کار ترې اخیست. د نشریه په لیکنه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د شاوخوا 45 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات په افغانستان کې پاتې سي. نشریه زیاتوي یو شمیر دغه وسلې مهمات او تجهیزات زړه سوي دي خو دغه د انتقال لپاره هم میلیاردونه ډالر پکار دي. اوس باید امریکا پریکړه وکړي چې آیا دغه تجهیزات تخریبوي، انتقالوي او یا په هغه ډول چې دی په افغانستان کې ساتي.
تازه راپورونه وایي چې اسرائیل په غزه کې 12 ساعته اوربند اعلان کړ. اسرائیل دغه اقدام وروسته ترغیب وکړ چې د اوږدمهالي اوربند لپاره یې د امریکا وړاندیز رد کړ. په فلسطین کې روانو پوځي عملیاتو د افغانانو غوسه هم پارولې ده. پرون د کابل په څو سیمو کې د اسرائیل د دغو عملیاتو پر خلاف مظاهره وشوه. ابراهیم صافی نور جزئیات لري.
مظاهره چیانو پر غزی تړنګ د اسرائیل حمله وغندلی او دای د نمنلو وړ جنایت وباله. دوه تن مظاهره چانو په دې اړه داسې ویل.
انم انجنیر احمد شاه احمدزی نړیوال ټولنه نو بغداد ته سیدا قتل قتال زنه په غزا کې دوی ویلي آیا د دې غزې مسلمانانو شهیدان د بشر دي د بشر نه دي دوی باید غږ پورته کړي.
نوم احمد ده د مظاهره تر اغله د فلسطین باندې ډیر ظلم ده په فلسطین باندې جهانان د جنگ و درې
د قران د عالی شورا په نوم دی وی ټولنې مسؤل چی د دغه مظاهرو یو تنظیمون کده ل رسنی سره په خبرو کې ویل چې نړیوال باید د اسرایل د دغه حمله مخه ونیسي.
ما امیدوار سم
چې دی وی مونږ هله مندیو نړیواله ټولنه چې د بشر د حقوقو د دیموکراسي د لوی شعارونو ادالري یوازې په یو وړسمه کې چې 15 پته کال په کې جنایت تر سره کیږي ثابت کړی چې دوی د بشر په لوي اندي ل دې مخ کې د پنځ شنبې پورس په تخار ولایت کې لسګونه کسانو د غزي په تړنګي د اسرایل حمله و غندلې. په کابل ښار کې د په روانه اونۍ کې دویمه مظاهره ده چې د غزي پر تړنګي د اسرایل د حملو د خندلو لپاره تر سره کیږي او ګڼ شمیر کسان پکې برخه اخلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون منځني ختیځ ته په خپل روسي سفر کې تیر ورځ د اسرایل حمله و غندلې او وی ویل چې د ملکیانو تلفات هیڅ ته منلو وړ نه دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جمعې پر ورځ هڅه وکړه چې د اسرایل او حماس ترمنز اوربند ټینګ کړي، خو په غزه کې د اسرایلو پوځي عملیات 13 ورځې ته داخل سول او په همدې ورځ په لویدیځه غاړه کې 15 تنه فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو ضد مظاهرو کې ووژل سول. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له جانقال کوزین اوري.
د اسرایل پوز وای له حماس سره د اوربان ټینګولو له هلوزلو سره سره دوی د جمعې پر ورځ په غزه کې له اتیا او زیاتو هدفونو باندې حمله وکړي او حماس جنگلیو هم پر اسرایل 50 توغندي وویشتل. فلسطینی چارواکي وای اسرایل په غزه کې د اسلامي جهاد د ډلې د یو مشر د کور په ګډون په 150 کورونو بمباري وکړي. په حملو کې د اسلامي جهاد د ډلې مشر او د هغه زامن ووژل شول. اسرایل غواړي د حماس د توغندې وشتلو توان او د غرض د هغوی تورنونه چې د حملو په مقصد ورڅخه کار اخلي له منځه یوسي. حماس غواړي پر اسرایل او مصر فشار واچوي چې د غزې د پولو وکلنه محاصره ختمه کړي. روانه جګړه په تیرو 50 کلونو کې تر ټولو سخته جګړه بلل شوې چې تر اوسه پکې 828 تنه فلسطینیان وژل شوي او له 15200 زیات ټپیان دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د وژل شوو او ټپیانو اکثریت ملکیان دي. د جولای د اتمې راهیسې 18 سره اسرائیلیان وژل شوي چې په دوی کې 15 عسکر، 2 تنه ملکیان او یو تایلندی بزګر شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې پر ورځ هڅه وکړه چې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند ټینګ کړي. د دوه ځلې په قاهره کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون او د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمی شکری سره وکتل او په ټلیفون کې له قطري مشرانو سره چې د حماس منځګړتوب کوي هم خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داوود اوغلو هم د جمعې پر ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د حماس ډلې سیاسي مشر خالد مشال سره وکتل او د اوربند په اړه خبرې وکړي. د اسرایل امنیتي کابینې د جمعې په ماښام ویل د جان کیری لخوا د اوربان وړاندیز رد کړ. د اسرایل د حکومت یو ویاند ویل اسرایل په وړاندیز کې بدلون نه غواړي. د وړاندیز جزئیات نه دی پټاګه شوی. حماس هم تر اوسه د اوربان د وړاندیز په اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا ایرانیانو د جمعې پر ورځ په مرکز تهران او نور شاوخوا وسو خارونو او خارګوټو کې د قدس ورځ ولمانځله. په تهران کې له نهو بیلابیلو نقطو څخه تهران پوهنتون تر ټولو شو خلکو له ځان سره بیرغونه او شعارونه وړل چې په ځینو لیکل شوي وو مرګ پر اسرائیل، مرګ پر امریکا. ایران د حماس د ډلې چې په غزي واکمنه ده ملاتړ کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د تهران مظاهره کوونکو ته په وینا کې ویل اسلامي نړۍ باید دا ورځ د اسرایلو پر ضد د قهر، کرکه، اتحاد او مقاومت ورځ اعلان کړي. دوی ویل نړۍ غواړي چې د غزې محاصره باید لری شي، د رفا بندر باید خلاص شي او په غزې باندې حمله باید بند شي ترڅو خلک عادي ژوند وکړي. ایران اسرائیل پر رسمیت نه پیژني او د فلسطینی اسلامي ډلو ملاتړ کوي. په لبنان کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ورسته لډین مودي د جمعې پر ورځ په عام محضر کې راڅرګند شو. د قدس د ورځې مظاهره کوونکو ته په بیروت کې وینا وکړه او د غزې له خلکو سره پیوستون څرګند کړ. د حزب الله مشر په وینا کې ویل فلسطین لا هم په اسلامي نړۍ کې اصلي داعیه ده. د ترکیې او اسرائیل اړیکې هم د غزې د روانو حالاتو له امله خړپړ شوې دي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال بولن آرنچ ویل لکه مو ورځ چې اسرائیل پر غزه حمله پیل کړي د ترکیې او اسرائیل اړیکې تر ټولو ټیټي ساتي تر رسیدلي او په خکېدو به ډیر وخت ولګيږي. آرنچ چې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د عدالت او پراختیا ګوند له بنسټي خودونکو څخه ده د غرض ویل ترکیې تل خپل اړیکې له اسرائیل سره د فلسطینیانو پر وړاندې د اسرائیل د چلند پر اساس عیار کړي دي. اسرائیل وروسته له هغې له ترکیې څخه خپل ډیپلوماتان وویستل چې په دې هیواد کې د اسرائیلو د سفارت پر ضد مظاهرې وشوي او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان په غزه کې د اسرائیلو حملې ډله ییزه وژنه وبلله.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدل سي. د خبريالانو د ژغورنې کمیټې د ایران پر حکومت ژغ وکړ چې څلور بندسي وي خبريالان دي ژر تر ژره خوش کړي. تفصيل د مللي بشیر پر رپورت کې.
د ایران دولت څلور خبريالان بندي کړي دي. د پنځشنبه په ورځ د خبريالانو د ژغورنې کمیټې د ایران د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې بندي کړل سي خبريالان دي خوش کړي. د رويټرز خبري اجانس وايي د دوی په وینا په دغه څلورو ایرانیانو خبريالانو کې درې د امریکا تابعیت لري. د رويټرز خبري اجانس وايي د خبريالانو د ژغورنې د کمیټې په وینا په دې بندسي کسانو کې یو د جیسن رضایان په نامه دی او په تهران کې د واشنگتن پوسټ د خبرونی خبريال دی. بل بندسي خبريال د میرمن یګانه صالحې ده چې په نیشن ورځپاڼه کې کار کوي. د رويټرز خبري اجانس وايي د خبريالانو د ژغورنې د کمیټې رئیس شریف منصور وویل موږ له ایراني مقاماتو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره دیوازه کړي چې جیسن رضایان یګانه صالحې او دوه نور خبريالان یې ولې نیولې دي او موږ د دوی د ژر تر ژره خوشي کولو غوښتنه کوو. اته دیرش کلن رضایان د امریکا او ایران دواړه تابعیت لري او په تهران کې د واشنگتن پوسټ پرونی لپاره له 2012 کال راپه دی خو کار کوي. د رويټرز خبري اجانس په وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان د ماري حرف وایي چې واشنگتن په ایران کې د دروي امریکایي تابعیت لرونکو خبريالانو لبندي کې دوه خبر دي. دی زیاته کړه موږ نو سکولای چې په دې حق له دا وخت نور څه ووایو. موږ په بهر کې د امریکایي وګړو خوندیتوب او سوکالي تلمړی توب ورکو. د رويټرز خبري اجانس وایي ایران دوه تابعیت تنمنې د دوو نورو بندیسو خبريالانو نمونه نه دي سرګنسوي. خو د واشنگتن پوسټ پرونه وایي چې هغه خپلواک خبريالان وو. پر دغه څلور خبريالانو سربېره 15 نور خبريالان هم په ایران کې بنديان دي. په ایران کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر احمد شهید د مارچ په میاشت کې ویلي وو چې په ایران کې تقریبا 900 کس سیاسي بنديان دي چې پکې هغه خلک چې په مذهبي قضیو کې نیول شوی دي یا حقوق پوهان او خبريالان دي هم شامل دي. ایران د لویدیز د تورونه ردوی چې د منځدریزه سیاستوالو په شمول د دغه هیواد حکومت فعال محصلین خبريالان او حقوق پوهان نیسی او بندي کوي. د رويټرز خبري اجانس وايي د ایران ولسمشر حسن روحاني تیر کال په زیات شمیر رای ترلاسه کړي او سیاسي فعالان هلمن سول چې دای بټولینی تازادي ورکړي. خو څېړونکو وايي روحاني د خپل کمپاین د وخت جمعنی نه دی پوره کړی.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي. د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري.
د ژوند رنگونه
نیمه سویلا
د لودي د څومې ستو ده
دوه میاشتې کم دوه کلن
د دوه میاشتې کم دوه کلن ده ولې دومره ورکی پاتې ده
دغه څه پیدا شوی در وخت وای سال بیا سره پیرو خطه د ما ترک شفانی ته بوتل بستر مې کو بیا غي جنس خاص و ډیر راغی کی ورنځیده هغه مخ خو بیا د سلو رزمخ کی ور دخلې د ناس وای زا غیر سوی خکیږي چې کله به لیمو ور کو کله به دم کړي مال کو هیڅ جړ کوي باندې تاثیر نه کوس پیر کوي باندې نه جوش اور کور نه کی د اخر ما زړن مالزه ملور بیا ما تداوی کوم او پلان ستاندام پلان نه عملی ده
چی عمل ده
پودار
تخپل څه پوسولې د سوي ته رسیدا
خو دنګری ده دغه چې شکل بل رقم سو د سر شکل بل رقم سو دغه جین نه و دای سو سو دغه جین به خیر ساغه سو
دلته اوس کوم خوړ ورکې دیتا
دلته دغه شدی ورکوي دوی درې وخت شپې ورکې درې وخت دورازي ورکوي او کله ورته د دورازي شروع کړي دا اگې
لغه وخت چې تاسو شفخانی ته راغلي کنه خسته وې دلک زره
کارو غسته وې دې مرګ نه بچ سو سرګي سپینې خاتلې وې اس نو کیدا مې دې جن ډاکټر دلته نو پښه په ومه راجل او تاکته وروه مې چا لغوي زر د سپچکاری قانون کوته کی خو دلته ته دوسیه راوړ دوسیه نه مخ کې لا قانون کې پچکاری وته دې ټول ډاکټرانو کاو خیال دینو یو کړه وړ دینو امړه به سوچ پګور زیا کوټه کې سرم هم لاندې تیره بیا یو پچکاری ده یو شپه ورته کوله یو ساعت کې درې کتری ورته وساسېد خدای نظم ټاکې دی بیا هغې ته کړي سبا ماسخوتان به خلاصېده
اوس بېرته کور ته لاړه سي که نه دې ته به کوم خواړه ورکوې
دې ته ډاکترانو وي وایي داوګي نه هغه ورکه ورځې ورکه ورځو کې زرداک اچوه شلغم اچوه کچالو اچوه سرسر غونې پخه پالک اچوه ګشنی چچو هي ترکاري شروع ورکوه
ډاکترانو خو دا خبر وکړه څنګه تی عملي کوې بیا دې ته ورکوې
ولې نه عملي کوم و هر کار ورته پرېږدم نو همدغې ته غمه به خورم سو بیا داسې کېږي
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله ساحه.